درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. افغان حکومت نن د سلطنه نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو تابع کړی ده. په دې اړه به ریپورت واورو او دا چې طالبان د دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه عکس العمل لري دا به هم درسره شریکو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بګرام په هوایي ډګر او پوځي اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل نور طالب بندیان آزاد شي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا وایرس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. بشپړ خبرونه: د بګرام په هوایي ډګر د نن سهار راکټي بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. دې ډلې په یو بیان کې ادعا کړې چې د بګرام په پوځي اډه کې د هلیکوپټرو د ناستې ساحه یا هیلیپاد هدف ګرځولی. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټویټر پاڼه تایید کړي چې په بګرام هوایي اډه نن سهار 15 راکټونه لګېدلي. په دې ټویټ کې راغلي چې چا ته په دې راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه پیښه څېړي. داعش یا اسلامي دولت داسې وخت په بګرام هوایي اډې چې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ده د راکټي بریدونو مسؤلیت ومانه چې د اسلامي دولت د خراسان څانګې یا ISK مشر اسلم فاروقي او ګڼ ملګري یې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د پروان د پولیسو ویاند هارون مبارز هم ازادي راډیو ته مخکې تایید کړی و چې د بګرام هوایي اډې ته نږدې له جان قدم کلي نه راکټونه توغول شوي وو چې دوی په هوایي اډه کې او دننه او درې دیوال ته نږدې لګېدلي وو. هغه ویلي وو څوک په دې بریدونو کې نه دي ژوبل خو مالي تاواني اړولی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد څو ساعته مخکې په خپل ټویټر لیکلی چې په بګرام هوایي ډګر توغندیز بریدونه دوی نه دي کړي. په بګرام هوایي ډګر تر دې مخکې هم ډیر داسې بریدونه شوي چې اکثر مسؤلیت طالبانو ته راجی شوی. وروستی وار د 2019 کال د ډسمبر په 11 سهار وختي طالبانو په دوه موټر بم او یو ځانمرګي بریدګر په دې هوایي ډګر برید وکړ چې ډګر ته نږدې د هستوګنو ملکیانو له ډلې دوه کسان ووژل شول او اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم سل طالب بندیان آزاد شي. د دې شورا ویاند جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جمهور رئیس له فرمان سره سم به نن هم سل تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی شي.
پرون هم سل طالب بندیان د حکومت لخوا خوشی شي او تفصیل په همدې پروګرام کې اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 404 اتیاو ته رسیدلی. تازه پیښې: لس په کابل کې، 14 په نیمروز، 5 په کندهار، 4 په پکتیا، 2 په بامیان، 2 په بلخ او 1 په لوګر کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې یوازې یو کس په 24 ساعتونو کې بیرته روغ شوی. افغانستان کې د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 2 ته رسیږي، حال دا چې د مړو شمیر بیا 15 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او ویلي دي چې که په ښار کې څوک بې موجبه وګرځي نیسي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والی او 4 نور وسلوال کسان یې وژل شوي دي. په دې اړه د میدان وردګ ولایت له مخامه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو نومول شوی والی ملا ولی جان مشهور په حمزه او 4 نور ملګري تیر ورځ د سید آباد ولسوالۍ پټانخیلو کلی کې د وسلوالو مخالفینو په یو مرکز په هوایي برید کې وژل شوی او 8 نور ملګري یې ټپیان دي. د میدان وردګ ولایت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو پټنځای سربیره د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. دا خبره د یاد سازمان رئیس روبرټو ازویریو په یو بیان کې کړې. په نړۍ کې د کرونا ویروس له لاسه شاوخوا نیمایي خلک په یو ډول نه یو ډول قرنطین دي او لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. ځینو هیوادونو اوس دا هڅه پیل کړې چې څنګه وکولی شي د کرونا ویروس په خاطر لګېدلي محدودیتونه چې اقتصادي چارې سختې زیانمنې کړي اسانه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9000 ته لوړ شوی دی. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې له نن غرمې څخه د اجرا وړ ګرځېدلی په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال ترکی المالکي پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل دغه اوربند به 2 اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي وو چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې پکې د کرونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو خواوو په 13 بیا له وسلوالو طالبانو د جګړو د درولو غوښتنه کړې خو طالبانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا مهم خبرونه.
خبرنه مولا ساده رادیو نو اوریدل صفر ولا سنگزی در توڑاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې نن به هم 100 نور طالب بندیان له زندان آزاد شي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل
نن هم 100 تنه طالب زندانیان به هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې
طالبان د خوشی شو او خوشی کیدونکو بندیانو په اړه وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې د تایید وړ نه دي. پر موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. په همدې اړه چې د طالب بندیانو دغه خوشی کېدنه د افغانستان د سولې له بهیر سره څه مرسته کولی شي، د افغانستان د سولې د شورا له مرستیال حجي دین محمد سره مرکه هم راوړو. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند خپرونکو اعلانونو د نشر هرکلی کوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه چې په نړۍ کې حکومتونه ته څه اقتصادي ستونزې رامنځته کړي هم یو ریپورت لرو. له موږ سره اوسئ. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګا د ازادي رادیو او یونیسف ته اداري هغه پروګرام چې د ماشومانو د خوندیتوب او حقونو په اړه دی هم په دې یو ساعت کې خبري کوي. زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن به هم 100 نور طالب بندیان آزاد شي. د دې دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې د تیرې ورځې آزاد شوي 100 بندیان ځینې خپلو کورونو ته رسیدلي، خو طالبانو د خوشي شو او خوشي کېدونکو بندیانو په اړه ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې له مخې د تایید وړ نه دي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
وروسته له هغې چې طالبانو له کابل نه د خپلو بندیانو پر سر د بحث 3 کسیز تخنیکي ټیم وغوښته، افغان حکومت له تېرې ورځې راهیسې د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي. تازه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د 100 نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم 100 تنه طالب زندانیان د هغوی روغتیایي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کرونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. 100 تنه طالب زندانیان دا د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا 100 تنه پرون آزاد شول او پرون ټول ولایتونو ته ولاړل.
تېر ورځ هم افغان حکومت 100 طالب بندیان د بګرام له زندانه په دې اجمنه خوشي کړل چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به د بندیانو د آزادېدو پروسه مخ ته ځي، خو دی وایي چې هره ورځ به د طالب بندیانو د خوشي کېدو په شمیر کې عدلون بدلون رامنځته کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس چې د 13 مارچ میاشتې په 12 خپور سوی پکې راغلی و، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي. په فرمان کې راغلي که د حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هرو دوه دوو اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب بندیان آزادوي چې له دې سره به 15000 زندانیان ټول خوشی سي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر لولوري په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلی چې د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د هغو هیوادونو د سفیرانو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړي دي. د دغه لیدو کتو په ترڅ کې ښاغلی محب ویلي د افغان حکومت او طالبانو تخنیکي ډلې ترمنځ خبرو کې د لنجمنو مسایلو په تړاو هم یو لړ پرمختګونه سوي دي. هغه طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې خوشی سوي او خوشی کېدونکي طالب زندانیان دوی ته ځکه د نلو او تایید ور نه دی چې د دوی او امریکا ترمنز د دوه د هوکړې لمخې په شرایطو برابر نه دی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دواړه لوري دې لرامسته سوي فرصت نه د تلپاتې سولې په هدف کار واخلي. د دې ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري دې د خند او ځنډ پر ځای د پرمختګونو لپاره هڅې وکړي.
دوی د دې لپاره چې دغه تلفات کم شي، مشکلات مثلا کوم شي موجود دی، د ته زر د حل لار پیدا شي، کوم فرصتونه چې موږ د لاسه ورکو، د دې ضرر ټول ملت ته، طالبانو ته، حکومت ته، ټولو ته متوجه ده. نو بهتره ده چې دوی ځان له کار ونخلي، لکه عاجل دغه کوم مسایل چې شپږ میاشتې یو کال بعد کېږي همدا اوس عملي کېږي.
ښاغلی مایار وایي حکومت یو مسؤول ارګان په توګه حق لري چې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه د په پړاویزه توګه مخته یوسي، ترڅو د خصوصي بندیانو په اړه ډاډه سي چې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه چې د فبروري په 29مه نیټه وسوه، په هغه هوکړه لیک کې راغلي چې د افغانستان حکومت باید 15000 طالب بندیان د مارچ په 10مه د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه خصوصي کړي وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبان لوري خصوصي وای. خدا بهیر له خندونو سره مخسه. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت او طالبان د لوسنی رامنځته شوي فرصت د سولې د پروسې د لا پرمختګ لپاره هڅې چټکې او د اختلافونو د رامنځته کېدو مخه دی ونیسي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد سره فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې د افغان حکومت لوري د طالب بندیانو د خوشي کېدو خو د طالبانو د مخالفت په اړه ځینې پوښتنې چې څنګه یارسوي.
دا یوې خبر ته خطا سه د افغانان چې بندیان دي، کدا دلته د حکومت سره بندیان دي که طالبان سره بندیان دي، خدا هر څو کورنۍ لري، بچیان لري، قرر لري، هلته کتلې دي، هغه عسكر دي، هغه هم څه د فکری خلک نه دي، مجبور خلک ولا لته الله ضرور کو د پاره پولیس یا اردو ته دي، هلته هغوی ونیسي بندي کي کنه. نو چې خلاصېږي دي کې د افغانستان خلک په خوشحالي دي او همدغسې دغه بندیان چې خلاصېږي په دې هم خوشحالي دي. خو دا یوه خبره ده چې دلته د ډېر وخت راهیسې دا بندیان چې وختونه یې پوره وو هم دوی افغانستان حکومت نه خوشي کول، وختونه یې پوره وو، سپین ږیري وو، ناجوړه وو، نو غالباً دوی به همدې ته پرېښي وو چې دا همدا تعداد پرې پوره کړي. نو په هغه حساب باندې هغه وخت که دا طالبان وایي چې موږ دا معافانه به کړي یا دا خلک نه دي، خو په هر صورت بندي خدای ازادي سلب شوی ده او دې کې داسې خلک هم شته چې بی ګناهي او داسې خلک چې ګناهګار به وي، خو بندي ځای و بندي قابل د ترحم دی.
حاجي صاحب، یو خو د تاسو خبره دا ده چې که هغه طالبانو سره په بند کې اوسي، افغان حکومت سره دا ټول افغانان دي، او د تاسو خبره دا خلک چې له بند آزاد شي، خو خبره دلته هغه توافق ده چې د هغې په اساس باندې کېدای سي که چیرې دغه بندیان له دواړو لورو نه، چې البته توافق په توافقنامه کې راغلي د امریکا او د طالبانو ترمنځ، که چیرې دوی خوشي کېږي بین الافغانی مذاکرات ته زمینه برابرېږي، تاسو اوس څه فکر کوئ چې طالبان که چیرې په دې باندې خپل اقدام نه کوي یا خپل ژمنه نه پوره کوي، د دې سلو بندیانو په مقابل کې باید شل هغه افغانان، هغه پوځیان چې له طالبانو سره دي، هغه باید رخصي سوي وای، خو تر اوسه طالبان چپه خوله دي او په دې اړه څه نه دي ویلي. څه فکر کوئ دا بین الافغانی مذاکرات څومره ننګولای سي یا د دې پر وړاندې څومره خنډونه رامنځته کولای سي؟
نو بین الافغانی مذاکرات خو اوس د وختونو د کورونا په وجه باندې د لیکل قتل او د شیان تفصیلي نه تاسو خبرې تاسو کته چې دا د بندیانو مبارکي وي، هغه په دغه په ذریعہ وشو، د ویډیو کال په ذریعہ باندې وشو، او اوس هم دا برې کې څه راغلی وو د خوتی ځنه په دې استداش کې ده. نو یقین لرم چې دا کرونا موضوع سړيږي، نو دا بین افغاني مذاکرات شروع کیږي. خو ښه خبره دا ده چې هغه پورې ځکه دا بندیان کاغذ سره دي، خو دوی سره دي یا چې دا خوشی کیږي خو دي
افغان حکومت همدارنګ طالبانو ته وړاندیز مو څه دی چې هغه باید څه وکړي د لړۍ د چټکېدو لپاره؟
ښه خبره دا ده، یو هغه چې لوجستیکی مشکلات دي چې بندیانو په خوشی کولو کې، چې یو ځل پنځه ځله یا شپږ ځله بندیان یو ځل دا خوشی کېدو کې څه مشکل وي، دا خبره نه وي، خو چې افغان حکومت چې یو وار فیصله کړی د خوشی کوي خو نه خوشی او طالبان دم خوشی ته د نور مذاکرات لپاره خبره دا ده چې دا نور سره باندې د دې لپاره د خبره دا هم ده چې دا خبره شروع شي د سره د جذبند او د جنگ د کمیدو خبره وشي نو هم به بندیان خوشی شي او هم به مذاکره شروع شي.
دوستانو د سولې د علي شورا له مرستیال حاجی دین محمد سره مو د افغان حکومت لخوا د یو شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع مرکه واوریده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت او رسنیو لخوا د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د خبریدونکو اعلانونو د نشر هرکلی کړی. دا بنسټ وایي دا چې حکومت د دې ډول پیغامونو د خپراوي لپاره پیسې لګولي ښه کار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر رسنیو د کرونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د نږدې 40 میلیون افغانیو پر ارزښت په وړیا ډول اعلانونه خپاره کړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خطراتو په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو د خپراوي له کبله د 20 میلیون افغانیو د لګښت په تړاو د یو شمیر نیوکو وروسته اوس د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. دا بنسټ همدا ډول د رسنیو لخوا د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو له خپراوي هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سکتور او هغه کمیټه چې په دې اړه جوړه شوې اساسي کاري عامه پوهاوی او اطلاع رسول دي. د دې قبل چې کورونا وایرس سره وقایوي مبارزه کیږي ځکه دا سکتور باید عامه پوهاوی ورکړي. هغه مهال چې په دې برخه کې یو شمېر پیسې په پام کې نیول شوې وي نیک کار دی. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټه چې مشري یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر کوي په تیرو درې اونیو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند نږدې 20 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. د دې پیسو ډیره برخه د تصویري او غږیزو رسنیو په وسیله د اعلانونو د خپرولو له کبله مصرف شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر رسنۍ وایي دوی د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي لپاره د میلیونونو افغانیو په ارزښت وړیا اعلانونه خپاره کړي دي. د طلوع ټلویزیون رئیس مسعود سنجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارزش مجموعی
دی وایي هغه کار چې موږ په موبی ګروپ کې کړی دی ارزښت یې له 2.5 میلیون افغانیو پورته دی. که تاسو د ډالرو له مخې حساب کړئ نږدې 400,000 ډالر کېږي. د یک پونوم خصوصي ټلویزیون هم وایي د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي له اعلانونو نږدې 1 میلیون افغانۍ له حکومت ترلاسه کړي دي. د دې ټلویزیون یو مسؤل حامد حیدری ازادي راډیو ته وویل دا پیسې به په بېوزلو د دې ټلویزیون د قربانیو په کورنیو او نورو اړمنو وویشل شي. د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې سلاکار سید احسان طاهری وایي رسنیو د کورونا په اړه د عامه پوهاوي د اعلانونو د خپراوي په برخه کې دوی ته ځانګړی تخفیف ورکړی دی. بله شکه ډیره به خوه چې دا اعلانونه یې وړیا خپاره کړی وای، خو دا مهمه ده چې خصوصي رسنۍ د اعلاناتو له پیسو خپلو کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. موږ هم په دې شرایطو کې نه غواړو چې فشار پرې راوړو او وړیا یې نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې کارونه د عامې روغتیا وزارت ته لیږدول شوي وو. د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی وایي رسنۍ او حکومت دواړه مکلفیت لري چې رسنیز پوهاوی زیات کړي څو خلک کورونا وایرس جدي وګڼي او د هغې پر وړاندې ځان او خپل ګاونډیان وقایه کړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره ګڼ شرکتونه او تجارتونه تړل شوي. اوس حکومتونه اقدامات کوي چې خپل اقتصاد بیرته عادي کړي. دا اقدامات د اسعارو او له پالیسیو نیولې له بېوزلو وګړو سره د خوراکي توکو تر مرستو دي. ملالۍ بشیر په دې اړه د رپورټ جزئیات راوړي.
بند سوي تجارتونه، تړل سوي بازارونه او میلیونونه بې دندې سوي وګړي، دا د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو پیل دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایروس د منفي اغیز په اړه داسې وایي. دوی وایي دا وایروس پر اقتصاد اغیز لري چې په نتیجه کې به یې داسې اقتصادي رکود رامنځته شي چې په نږدې تاریخ کې ساری
نوي.
د روغتیایي بحران په اوج کې هیوادونه او نړیوالې ادارې پراخې ستراتیژۍ عملي کوي چې تر دې لا هم د بدې نتیجې مخه ونیسي. په امریکا، هانګ کانګ، کاناډا او نورو هیوادونو کې یو شمیر حکومتي فنډونه یا مالی مرستې په مستقیمه توګه د خلکو لاسته ځي. یو یا څو ځلې مرسته د دې لپاره ټاکل سوې چې له کورنیو سره په بیړنیو اړتیاوو کې مرسته وسي او خراب سوي تجارتونه یو څه بیرته پر پښو ودرېږي. یو شمیر اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي کله چې خلک له کورو د باندې نه وځي مصارف به یې هم کم وي. په هندوستان کې مستقیمه مرسته لا مهمه ده چې میلیونونه وګړي له لوږې وژغورل سي، ځکه مزدور کاره خلک نسي کولای ورځني کار ته دوام ورکړي. د هندوستان د مالیې وزیره نرملا سیتارامن په دې اړه داسې وایي: موږ د پیسو لیږد یوه د حل لاره په پام کې لرو او بله لاره دا ده چې له خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وسي. موږ نه غواړو څوک وږي پاتې سي، نو خلکو ته کافي خواړه
ورکړو.
له سوداګریو او شرکتونو سره د حکومت د مرستې پلان هغه تجارتونه په پام کې نیسي چې د مصارفو، مالیې او پور تر بار لاندې وي. ایتالیا هغه اروپایي هیواد دی چې د کورونا وایروس له کبله تر ټولو زیات ځپل شوی. دې هیواد د اپریل په شپږمه نیټه د بیړنیو مرستو پلان تایید کړ. د ایتالیا صدر اعظم جوزپی کونتی وویل:
زه
اعلان کوم موږ د خپلو شرکتونو لپاره که واړه وي، لوی وي او یا کارګو وي، په چټکۍ سره 4 میلیارد یورو برابروو. یو شمیر اروپایي ټولنې هیوادونو له دې ائتلافه غوښتي چې د کورونا بانډ په نوم د ګډ پور اعلان کړي، خو ټولو هیوادونو له دې سره موافقه ونه کړه. خو دوی په یوه داسې پلان سره سلا شول چې د بیکارۍ کچه لوړه نه سي او دا به د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت بحراني وضعیت ته د غبرګون د پلان برخه وي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا وندرلین په دې اړه داسې وایي: دا وایي موږ یو نوی وړاندیز لرو چې اروپایي اقتصاد ژوندی وساتل سي او هغه د اروپا مهارت لرونکي کاري قوه ده. اروپایي کمیسیون به د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته چې اړتیا لري پور ورکړي. د ګڼو هیوادونو مرکزی بانکونو د پور اخیستلو شرایط آسان کړي دي. امریکا، برتانیا، جنوبی کوریا او ګڼو نورو هیوادونو د اقتصاد پیاوړي کولو په خاطر د سود کچه کمه کړې ده. یو شمیر تجارتونه اجازه لري چې مالیه تر ټاکلې موده وروسته ورکړي او یو شمیر هیوادونو د خلکو د کورو میاشتنی قسطونه ځنډولي دي. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق ویلي د حکومتونو د هڅو د ملاتړ لپاره 1 تریلیون ډالر لري. د پیسو نړیوال صندوق رئیس کریستالینا جورجیوا وایي:
وی ات دی IMF ار موبیلایزینګ
IMF له نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو سره یو ځای کار کوي چې نړۍ سره یو ځای کړي او د بحران پر وړاندې خوندیتوب رامنځته کړي. موږ د بحراني وضعیت لپاره 1 تریلیون ډالر لرو چې اقتصادونه له زیانمنېدو خوندي کړو. کرونا ویروس شایي پر اقتصاد میاشتې او کلونه خپل اغیز پرېږدي. هغه اقدامات به چې اوس اخیستل کېږي د ډېرې بدې نتیجې مخه ونیولای سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایروس په چټکۍ خپرېږي، که څه هم د کرونا په اړه ځینې بد خبرونه شته، تر څنګ یې ښه خبرونه هم شته. ګڼ خلک له دغه ناروغۍ نه په بیلابیلو هیوادونو کې د رغېدو په حال کې دي. یو لړ تدابیر له هرې ورځې په تېرېدو سره روغتیایي کارکوونکي وړاندیزونه کوي چې یو لړ تدابیر کولی شي په کرونا د اخته کېدو چانس ډېر ډېرو خلکو راکم کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوې بلې مسلې ته رسو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سخت دریځ ډلې په وړاندې اوربند اعلان کړی. دغه اوربند له نن غرمې راهیسې عملي کېږي او دوه اونۍ به دوام وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د کرونا د ګواښ له امله اوربند وکړي. اسدالله لودین نور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به 2 اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفټس هم سوریا کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوو یې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځې به دغه اوربند سره موافقه وکړي او که نه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلانه 2 ساعته وروسته د سعودي دولتي تلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شوي چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او ایران هم د یمن جګړه کې په نیابتي ډول ښکېل شول. له دې سره یمن له ناوړه بشري ناورین سره مخامخ شو.
دوستانو زموږه غلا زده راډیو ناوړی د عربي متحده اماراتو په مهم ښار دوبی کې تقریبا د ټولو پلورونکو سوداوي د کرونا وایروس له خپرېدو سره ګډوډې شوې دي. خو د شرابو بازار لا هم په دغه ګرم ښار کې نه دی سوړ شوی. احمد شیبر پری رپورت لري.
په دوبی کې د مارچ په وروستیو کې د شپې په مخه پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګېد. له ګرځندویانو دغه ډک ښار چې د جمعې او شنبې په ورځو به یې له وړاندویانو سره سمه هوا 8.5 درجې د سانتي ګرید ته رسېږي د شپې ښار دی. اکثر خلک د شپې سوداوي کوي او میلې کوي. د جنوري په 9 د کرونا لومړۍ مثبته پیښه په دوبی کې ثبت شوه. په متحده عربي اماراتو کې 2,650 کسان د پنجشنبې ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې په کرونا اخته دي او د 12 تنو ژوند یې اخیستی دی. اوس په دوبۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې 24 ساعته ګرځبندیز دی. که څوک خوراکي شی اخلي باید له پولیسو اجازه واخلي. په دغه ښار کې چې شاوخوا 3,300,000 کسان ژوند کوي د بازارونو له بندېدو سره سوداوي کمې شوي دي. په تېره بیا له خوراکي موادو پرته د نورو شیانو خو د رستورانتونو بازار هم سوړ څه چې وران دی. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکوي چې اوس د دوبۍ په زړه کې د هغو رستورانتونو سترې لوحې مړې دي چې د شرابو اعلانونه به پرې کېدل. ربیع یاسمین د یورو مونیټور نړیوال شرکت د بازار موندنې د برخې څېړونکی وایي چې لوکس هوټلونه او رستورانتونه په متحد عربي اماراتو کې د شرابو د مصرف کوونکو لپاره ډېر جذاب دي. خو د دې سربیره چې رستورانتونه او بارونه په دوبۍ کې بند دي په دغه ښار کې د شرابو بازار نه دی خراب شوی. د ام ام ای په نوم د متحد اماراتو حکومتي شرکت اوس د خلکو کورونو ته شراب وروړي او له ګران بیه شرابو چې د یوه بوتل قیمت یې 530 ډالره کېږي تر هغه ارزان بیه یوه چې د یوه بوتل قیمت 4.5 ډالره کېږي تر کورونو رسوي. هغه کسان چې شراب د خلکو تر کورونو رسوي هغوی وارله مخې اس ام اس ورته کوي چې په دومره وخت کې درځو دې کسانو ماسکونه تړلي وي دستکشې په لاسونو کې وي او بوتلونه ورسره. د ام ام ای شرکت اداري مسؤول مایک ګیلن اسوشیټیډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې ویلي چې دا د دوی د کار لومړۍ ورځ دي خو تر اوسه پورې سودا ښه روانه ده. په دوبۍ کې په عادي حالت کې چې څوک شراب اخلي باید خپل پاسپورت ورښکاره کړي یا هم هغه کارت ورسره وي چې د دوبۍ پولیسو خلکو ته ورکړی وي. هغه کسان چې مسلمانان نه وي او عمرونه یې تر 20 کلونو لوړ وي د شرابو د اخیستو لایسنس اخیستلی شي. د دوبۍ په هوایي ډګر کې تیر میلادي کال 9 میلیونه بوتله بیر، 3 میلیونه او 1 لک بوتله ویسکي او 1.5 میلیونه بوتله واین پلورل شوی و.
دوستانو وخت 4:30 شوی. یو بار بیا پامو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لصفی الله ستانکزی اورو.
د بګرام په هوایي ډګر او پوځي اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم 100 نور طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په یوه اعلامیه کې کړې. د هغه په خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 404 ته رسیدلی. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هلته په یوه هوایي برید کې د طالبانو نومول شوی والي او 4 نور وسلوال کسان وژل شوي دي. او د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا ویروس له لاسه اوښتې اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادی تاوان وی. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون او د مړو شمیر نږدې 9000 ته لوړ شوی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته. خو ترې مخکې د کرونا وایروس په اړه یو بل ریپورت اورو. دا ریپورت زما همکاري فریبا ظاهر چمتو کړی دی. وایي چې د آکسفام نړیوال سازمان په یو تازه ریپورت کې ویلي کرونا وایروس ښایي د نړۍ شاوخوا 1.5 میلیارد وګړي د فقر لوري ته بوسي. په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورس خپور شو دا ارزونه شوي چې څنګه د کرونا د بحران له کبله د کورنیو عایداتو او مصارفو پر بېوسلو اغېز کړی یا یې کوي. نور تفصیل به له فریبا ظاهر نه واړو.
د اکسام نړیوال سازمان راپور چې د پنځمې پورس خپور شوی د کرونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي بحران عمق د 2008 کال تر اقتصادي بحران ژور بولي. اټکلونه ښیي روان وضعیت په کتو ښایي له 1990 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره نړیوال فقر ډیر سي. د راپور له مخې د فقر په ډیرېدو سره به ځینې هیوادونه بیرته د بېوزلۍ هغه حالت ته وروګرځي چې 3 لسیزې مخکې یې تجربه کړې وه. د راپور لیکوالانو د نړیوال بانک لخوا د بېوزلۍ یا فقر د ټاکل شوو معیارونو پر اساس ارزونه کړې. د دې معیارونو له مخې هغه کسان چې په ورځ کې 1.9 ډالر یا تر دې په لږو پیسو ژوند کوي شدید فقر، او هغه چې په ورځ کې 5.5 ډالر یا تر دې کم لګښت لري د بېوزلۍ په لوړو کرښو کې حسابېږي. د اکسفام د راپور پر اساس که په عوایدو کې 0% کموالی راسي شدید فقر به په ټوله نړۍ کې له 404 میلیونه وګړو څخه 922 میلیونه کسانو ته لوړ سي. دغه راز د هغو کسانو شمیر چې په ورځ کې په 5.5 ډالر یا تر دې په لږو عوایدو ژوند کوي ښایي له 548 میلیونو تر نږدې 4 میلیارد کسانو پورې ورسیږي. اکسفام زیاتوي په دې حالت کې ښځې تر نارینه وو ډېر له خطر سره مخامخ دي، ځکه هغوی تر ډېره په غیر رسمي برخو کې کار کوي چې د استخدام حقونه یې لږ او یا هم په نشت کې راځي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې نړۍ به شاید د دې بحران اغیزې تر 10 کلونو وزغمي.
نومي اغیزې په دنیا کې ډېر ژور دي. کېدای شي چې 10 کاله هم د هغه اثرات پاتې شي. تر اوسه پورې لوی اقتصاد د دنیا بیرته خپل ماشین چلن کړی نه دی او تولید په هغه کچه چې باید وي نه دی.
د راپورونو له مخې یوازې په امریکا کې په تیره شاوخوا 1 میاشت کې 3 میلیونه وګړي بیکاره سوي دي چې د اقتصاد پوهانو په باور د بیکارۍ سطحې لوړېدل د لوی اقتصادونو لپاره سخته ضربه ده او دا په خپله د بازار رونق کموي او د نړۍ نورو هیوادونه ترې اغېزمنېدای سي. نړیوال بانک تېره اونۍ وویل که حالات بدتر سي یوازې په ختیځې آسیا او پاسیفیک سیمه کې به د بېوزلو انسانانو شمېر 1.5 میلیونو ته لوړ سي. په ټوله کې د اکسفام د تازه راپور له مخې د نړۍ حکومتونه د مخ پر ودې هیوادونو د ملا ملاتړ لپاره لږ تر لږ 2.5 تریلیون ډالرو برابرولو ته اړتیا لري. یاد راپور زیاتوي شتمنو هیوادونو ښودلی چې په دې بحراني شرایطو کې کولی سي د خپلو اقتصادونو د ملاتړ لپاره تریلیونونه ډالر ولګوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روان بحران په ترڅ کې د خپلو وګړو سره د مرستې لپاره 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړل. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل و چې د یوې ناروغۍ د مقابلې لپاره یې دومره پیسې ځانګړي کړې. په داسې حال کې چې مخ پر ودې هیوادونه دا وړتیا لري چې د روغتیایي او اقتصادي اغیزو سره مبارزه وکړي، خو د آکسفام راپور اټکل کوي چې د کورونا ویروس بحران به پر شتمنو او بېوزلو هیوادونو لا ډېر اغیز ته دوام ورکړي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د اروپایي ټولنې د مالیه وزیران نن پنجشنبه یو ځل بیا غونډه جوړوي څو د روان اقتصادي ناورین څخه د راوتلو په هدف پر یو شمېر مالي اقداماتو توافق وکړي. دوی د روانې اونۍ په سر کې هم په دې اړه خبرې کړې وې، خو د ځینو اختلافاتو له کبله دا خبرې وځنډېدې. د اروپایي ټولنې مشرانو د مارچ پر 26مه د دې بلاک د مالیه وزیرانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی و چې پر ځینو ژغورونکو اقداماتو سلا سي. هر ډول اقدامات د ټوله بلاک تایید ته اړتیا لري. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه او اروپایي کمیسیون له وړاندې د اقتصادي بحران د اغیزو راکمولو په هدف یو شمېر اقدامات کړي چې میلیاردونه یورو ارزښت لري. بلخوا نړیوال بانک په یوه تازه اټکل کې د پنجشنبه په ورځ ویلي چې د کورونا ویروس ناورین به په 2020 کال کې د جنوبي افریقا وچه له داسې اقتصادي د رکود سره مخامخ کړی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه سې مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مایندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور مایندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم وګرځي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرلا ده، دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور کې خوراک پوښاک چی؟
خوراک د لوبیا د شیان را تخلی.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح را تناخلی.
غیر له پلار دی بل څوک ماش نه لري؟
نه، موږ خو ټول وړو وړو یو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کته راوړي لوبیا د شیان پخوي.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روان روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړئ چې ټولو اړتیاوو ته یې رسیدګي وشي کړئ. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان د کورنۍ نظم پاړوان د کورنۍ د پلان پاړوان په کوم سن کې واده وکړو څومره اولادونه راوړو په کومه فاصله یې راوړو دغه سي مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا د عامې روغتیا د وزارت لخوا یا د کوم بل بنسټ لخوا یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هیڅ څه نشته. اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري خلک څومره اولاد باید راوړي څو کاله وروسته باید راوړي څه ډول یې درس ته رسیدګي وکړي څه ډول نور مسلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګوره لویي ګو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ یا چا سره تربګني لرئ دښمني لرئ جنگ کوئ وهل کوئ ټکول کوئ او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا تک جنگ کې د حمله کېدله یا دښمني کېدله یا دا وغه کېدل بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي تاسو خواهئ. په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یو خځه پنځه زمن راوړل اوس د دبل یو خځم کوشش کوي پنځه زمن راوړي او په دې سیالي کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه لس اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
bale د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولی سي؟
لپاره د مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کی د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېری د ښځې او میړه ترمنځ یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح باندې وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېری په ښه ډول نه شي تربیه کېدلی. بل دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد ترنګلې کوي او وروسته نور څه غواړم دا ونه وکم هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې نه.
بله استاد په خپل په بشمانه باندې څومره بد اثر کولای شي که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي طبعا دوی ته خپل حقونه نه رسیږي لرواني اړخ دوی څومره مړاوي کېدلی شي.
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي سوء تفاهم پیدا کیږي حسادتونه پیدا کیږي تربګنۍ پیدا کیږي محرومیت پیدا کوي جنجال پیدا کیږي عزت پیدا کوي سي اوقدي پیدا کیږي سي او ورته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
bale او پروتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی
متاسفانه د نورو حقوق په څیر په سالم ډول په منظم ډول په خو لارو او په خو طریقو په حساب کروزل سوي دي دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خپګانونه جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډي یا اختلال نه پیدا کیږي.
یو شمیر کورنۍ او ته د ډیرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده یو دروغی افتخار ده او هغه خلق او هغه پلرون نومیند چې اوس اولادونه ډیر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوي په ډیرو اولادو هغه اوس پیږي چې د ډیرو اولادو جنجالونه ستونزې ودونه کول درس او تعلیم ته رسیدګي کول نفقه او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس او له دوی نه متاسفانه د ډیرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمه یو دوه درې ترموتات سي یو دوه درې په اصطلاح جنایتکارانه سي غلستي یا په اصطلاح سيد استګي ورته ونه کی او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې رئیس ته یو راپور پیدا کی.
bale یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې ډیر اولادونه ولري نو پر راتلونکي کې باید دوی هغه په اصطلاح د لاس لکړې سي. آیا ډیر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولادي ښه روزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ته ښه رسیدګي کېدای سي کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورید زه غواړم دا مې دونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډیره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه موږ اولادونه دی و هدف لپاره لوی نه کو چې ته به سبا ته ماته په درد وخره. یعنی زه تاسو سره کوم به سبا ته ما سره وکړه. موږ باید خپل ژوند پاړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو خپل په اصطلاح پسنداز ولرو خپل منظم پلان جوړ کو او که اولادونه وکنه موږ باید خپل که بوډا سلوک سپینسری یا سپینګیری سلوک مونږ باید خاص پلان او برنامه ولرو مونږ خپل. اما دا چې مونږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو پاینده کې سپارو دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي که مونږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د مونږ امت تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې د هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې امتي شرمیږي. نو بنا زما هیله دا ده چې مونږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته افتخار او دی ویار ورس.
هغه کورنۍ چې هم دا اوس د تاسو غاګاوري او هغوی ډېر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته څوي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد داده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، تر منځ یې عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوئ، په منځ کې جنجالونه مه جوړوئ. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معرف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کې چی است الله مال او ملګری.
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري، او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبارخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو. ځینې انسانان ډېر تجسس کوي او غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي، او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدای تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه وایي خوشحالیږم، او که خدای نه خواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور یې چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، یعنې دا خو مونږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره ده، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم دی، زړه مې طاقت نه کوي، بیا مجبور سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و، او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمنګ یو امسیو هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناست وو کنه، نو دا به ګوښه راغله د دروازې خوله کې به یې ورته غوږ ونیوه چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال دا خبر به زستا په ارتباط وه، نو دا به دستي تا ته به راوړله. نو دی غاټ غال مغال او جنجال به جوړ شو. همدغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت وو. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره ته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه. دا لور مې پلنکی ته ورکوم، دا پلنکی ته پلنکی ته ورکوم، ولا دا خواسګر راغله دته نه ورکوم. هغه دې ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، دا کور کې مشوره کوله. ولا دا هلک داسې بې سوادم ده او خم نه ده او بازار کې بېځای ځای ګرځي، پلار مور ته خوشحاله نه دي. دی خو غوږ نیولی و کنه. دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده او تاسې ولې داسې خبره کړې ده. دا خو سبا نور خلک هم تېره منی کېږي، بل نه منی کېږي. نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي، هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس نما باره کې نه، نما باره کې خلک څه وایي، نما څوک څه غوږ نیسي هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه. نو خپله چا چې نور کسان بد ایسېږي خپله خو به هغه کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي بېرته هغه کس ته ورسېږي که نه. جنجاله د دوه کسانو منځ کې جنجاله چې نه، ځینې کسان داسې هم دي که نه، داسې ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو وحید الله وای په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله، دې جامعه کې پیدا کېږي داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي. حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دوی پټه کمره ایښې وي او یا یې غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیات دي، پیدا کېږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی، ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي، ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د باعث
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر غورته نه قتل کیږي.
دا ښه کار نه ده، دا شیطانی راځي وای. ولا یو بل هغه کې بیا ځي بل ته وای، دریم ته وای، هغه ته خل شیطان وای. دا سنسات ورته کومه چې دا کار و نه کوي، بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي. هغه ښه کار نه ده. نو له دې نه دا غیبت کوم راځي او دا ښه کار نه ده. بای چې څوک و نه هغه خلک چې هغه غنیولای او دوه په جنگ اچي دي کې بیا جنگ راځي کنه. ته هغه نه خبره به بل ته وړي لغه غس تیرس ولا نو دیوالم گوش در هغه گوش ته سر دیوالونه خو ولادي او دا منافقت دغه کار نه بایسونس.
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي، یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډیر مګرځي. دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږیدلای دی.
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی. دا ډیر تجسس دی، دته مؤاخذه ده، بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه السلام وایي که چا تا ته غوږ نیولې یا په سترګو باندې نیولې وه، ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه. پوه شوې؟ تا چې غوږ نیولې غوږ ورکون که، او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه، او نو بیا سترګې به ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی، دا روا عمل دی. د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
مورې څنګه
خیره بخیر راغله پلار می څنګه کور خیرتی و
شکر دی زو استا چال دی شه جوړه ما من دې شو چسر
شکر خیر وسې ټول خدی تا چال ده واده ته لاړه وی
او لاړه له واده ته قاله ته ګل وکړه زو ته ولې نه وی راغله
زه خو رسمی ورځ کې واده نیولا و کله کېدو زه وظیفه کې وم او ماشومان مې و مکتب ته تلل
داسې خدای رښتیا هم غوري څه ګله وکړله ول دا ولې نه راغله ما هم ورته وویل ما په رسمي ورځ دې واده نیولی دی هغه بیچاره وظیفه لري څه وخت راسي درته
و که نه ښه څنګه واده پخیر تېر شو
ښه و نو ښه واده استاد ځای خالي و
څه شی کوې دلته څه ولاړی
چپ 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 چپ
ولی چه خبره ده
تو چپ سه خبری واره
ده چه خبری وارم
ده ورینداری می مور راغلی ده تو داری که چی چه وایی
نو چه راغلی راغلی موری ده خبری بکوی ده تایی چه دلده ورده ولاره
مو ده کور غیبت ورده کهی ده مور می ده ما ده تا ده طول غیبت ورده کهی
تا جیبا کار کوي چې تاسو کې غیبت نه غي ولی ورته وکي
ته چوپ سه یو لري چې زه د خبرې واره
ګوره بد خبره ده دا ګناه لري پر دې خبرې موره غوګمنی سه چاته دی خوره شه
څه پریا دی دی خو په خبرې دار می ده
نو چې ورندار دې د خورنه نو زکینه ور سره انسانيت ور سره وکا ته کده ځان و نه ډار شي تا کې کده غیبت ځای نه ولی ورته دریږي
تو دریږه زه وایم چې دې موږ د کور نه څه ورته وایي
او ته بیا دغه خبرې کوې نو چې زموږ په کور کې څه نه وي څه به ورته ووایي
دا نه پېژنې زه یې ښه پېژنم
که پېژنم یې که نه پېژنم یې ته م علاقه چندان ښځهیې که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېدي دې خوا راشه بده خبره ده وایم دې خوا راشه ګنې وهم دی که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي خبر در باندې ولګیږي
زه په غصات وهم
خو بس غصه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي خیر
وروره وبښه رښتیا هم واقعیا چې ښه کار مې ونه کړ
د هسې خورې ده بده خبره ده د دې په عوض چې د هغوی ته غوږ ونیسي لاړه شه کینه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي بده خبره ده خورې دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي
صحیح ده وروره دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته زه ځم لږ چای ورته راوړم
آفرین خیر وسي
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موران دکړل تربیه خي چاري
خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو